ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او جان محمد بلوس نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات د حکومت سازي په لړ کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه د دې ترڅنګ د 8 فروری د ټاکنو پر ضد احتجاجونه دا د دې خبرونه د لومبني نیمایي برخه حصہ ده او په هغه کې به تاسو تازه حال د خپلو همکارانو په واسطه درکو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت مشرانو 13 شپه د خپلو ځینو ملګرو د ګرفتارۍ غندنه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د خپل احتجاجي تحریک لومړی مظاهره کړې. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې داسې حال کې رایه اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو 13 شپه د خپلو ځینو ملګرو د ګرفتارۍ غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پرم نه احتجاج کې بوخت ول خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولې دي. د چمن د پرلت د کمیټې مشر مولوي حنان 13 شپه دغه احتجاج ته په خپله وینا کې وویل دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
کم برای ماشام پا پر امن خلقو باندی دی چاپاوی ناروا تشدود کی او پا آغا کز مور دا پرلت مهم اشخاصی دی آغا گرفتار سوی دی مور خو اول دا طول سخمخ که دا گوشتن کوو چی جد ترجره دی دا خلق رای لس پا بایزت طریقه باند.
بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو لا هم په دغه اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې دغو احتجاج کوونکو د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر له 20 راهیسې پرلت پیل کړی دی خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پاکستان حکومت چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرېد. نن د فروری په 16 د پاکستان د سینټ په غونډه کې سینټر مشتاق احمد خان او سینټر طاهر بزنجو د 8 فروری په عامه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو پر اساس د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن پر مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غږ کړی. د نېشنل پارټۍ سینټر طاهر بزنجو په خپله وینا کې وویل چې په بلوچستان صوبه کې هغو ټولو انتخاباتي کاندیدانو ته ماتې ورکړې ده چې عوامي مقبولیت چې لرلو او د دغو پر ځای یې د خپلې خوښې کسان کامیابه ګرځولي دي. نوموړي زیاته کړه داسې انتخابات چې پکې له یو ګوند څخه د هغوی انتخاباتي نښه واخیستل شي آیا شفافه ګرځول کېدی شي. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند سینټر مشتاق احمد خان په خپله وینا کې وویل چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه ټګۍ شوې دي نو ځکه دې د انتخاباتو کمیشن مشر خپله ناکامي ومني او استعفا دې ورکړي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په تیرو عامه انتخاباتو کې درغلی شوې دي او انتخاباتي نتیجې بدلې کړل شوې دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي او دا یې ویلي چې ټاکنیز بهیر بشپړ شفاف او عادلانه و. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د خپل احتجاجي تحریک لومړی مظاهره کړې. ان پی پر خپل ایکس پاڼه نن ورکړې چې دغه مظاهره د صوابۍ په امن چوک کې ترسره شوه. پکې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان او د پخواني صوبایي اعلی وزیر امیر حیدر هوتی په ګډون د ګوند زیاترو مشرانو ګډون وکړ. دا له هغې وروسته ده چې ان پی د فروری په 14 پر خپل رسمي ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان له خولې د احتجاجونو مهالویش اعلان کړی و او لیکلي ول چې د درغلیو وهلو انتخاباتو پر ضد بعد احتجاجي تحریک پیل د فروری په 16 له صوابۍ کېږي او وروسته به د همدې میاشتې پر 23 په 400 کې احتجاج کېږي. پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پښتونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی دی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسٹر ګوهر خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. نوموړي وویل په مرکز خیبر پښتونخوا پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو سوقو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي نماینده چونکې په آزاد حیثیت کې سملو ته بریالي شوي نو ځکه د قانون له مخې هغوی باید په یو ګوند کې شامل او په پارلیمان کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو پرونی خبری کانفرنس ته وویل چې له تحریک انصاف سره یې اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه دی. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د فروری 8 د عامو انتخاباتو اعلان شوې نتیجې ښایي چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نوماندانو د قومي اسمبلۍ له 268 څوکو څخه 290 ترلاسه کړي دي. عربی هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې به داسې مهال رایه چوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي، خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه خپله مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیره لیندا تھامس گرینفیلد وایي پر دغه قرارداد به نن د فروری په 16 په امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل کې رایه اچول کیږي، او زیاتوي د ولسمشر جو بایډن انتظامیه به د عربي هیوادونو مرسته لرونکي قرارداد ویټو کوي. نوموړي زیاتوي امکان لري د دغه قرارداد له وجه هغو امریکایي هڅو ته تاوان ورسي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون لاسلیک کول دي. د دغه تړون له مخې به په غزه کې د شپږو اونو لپاره روانه جګړه ودرېږي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ په روانو سیالو کې نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به په ملتان کرکټ سټیډیم کې پر ځایي وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی ده، او په دې خبری غړی کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د خبرونې په پیل کې مې څنګه تاسو ته وویل چې په پاکستان کې سیاسي حالات کم دوری ته روان دي، او د حکومت سازی عمل په کم ډګر تر رسیدلی دی، او د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې احتجاجونه هم دي. خپلو همکارانو له ورځو د خبرونې په لومړي سر کې په اسلام آباد کې راشد خټک موږ سره دی. راشد، ستړی مشي په خیر راغی، او که دا راته ووایي چې دا مهال د حکومت سازی چې کم عمل دی هغه په کم ډګر دی؟
مننه. حکومت سازی د پر ټول ګوندونه جدي لګیاري هلې ځلې کوي، او د څو ورځې پسته اسمبلی اجلاس هم راغوښتون کړي، ځکه چې کله انتخابات وشي د هغې نه 14 ورځې پس بیا په 14 ورځو کې دننه دننه د اسمبلی اجلاس راغوښتل کیږي. نو اوس هغه ورځې تقریبا پوره کېدون کې دي، درې ورځې پکې پاتې دي. نو داس به موږ وایو چې په حتمی مرحله کې دی خبرې روانې دي. زیاتره امکان دا دی چې د مسلم لیگ او د پیپل پارټۍ مشترکه حکومت جوړ شي، ځکه چې یو ګوند هم غوسه اکثریت نه لري، نو دوی به خامخا یو بل سره اتحاد کوي. البته دا ده چې چونکه هر ګوند کوشش کوي چې زیات نه زیاته ګټه واخلي، نو هغه مذاکرات روان دي، او په هغه کې په ځینو خبرو باندې اختلاف وي او په ځینو باندې یو بل سره اتفاق وي. خو سیاستدانان چې کله کینې نو بیا دغه هیله کېدلی شي چې دوی به خپل اختلافات چې دي هغه
راشد نن مونږ وګورو چې په سپریم کورټ کې کم د پخوانی وزیر اعظم او د بلاول بټو زرداری د نیکه د پانسای پاړه کم اوریدنه کېده، دا غي نه پس بلاول بټو زرداری د سپریم کورټ نه بهر خبري اعلان سره په خبرو کې ویل دي چې را زمونږه دا مذاکرات داسې ځای کې دي چې پاره کې زیریګه ما چې پدې کې یو پزې ټپه ونودریږي، ځکه چې ګوندونه د خپل دریز نه مخکې رښتو کیږي نه. نو ستاسو په نظر دا بیان کوم طرف ته اشاره کوي؟
خیر دا سیدا چې پیپل ګوند هوچې دی هغه خو دوه مشران لري، کنه یو زرداری صاحب دی یو بلاول بټو صاحب دی. نو بلاول صاحب یو بیان ورکی بیا زرداری صاحب راسم کی، نو هغه په دغه بیان کې رستو بیا ویلی هم دی. دا د سیدا مکمل بیان چې دی دا خو په لیکلو کې لک سخت لګي، او داغه خبره دا و چې د خلکو چې کومه رائے ورکړه د منډیټ مطابق یو ګوند ته هغه سره اکثریت نه ورکړل شوی، دا خلکو دا خوخه ده چې سیاستدانان د اتحاد وکړي. بیا هم بس د اتحاد او د تفهیم او د ملک ته بچولو د بچ کولو د ساتلو دا خبرې کړې دي. په دې کې خو صرف پیپل پارټي او مسلم لیگ نه دي، ایم کی ایم هم د متحده قومي موومنټ دا غوښ خپلې بیا ځان ته مسلې دي. هغه ته د سند صوبې گورنرشپ چې دغه پر خودل نه غوړي، د بلدیتي ادارې چې د خود مختاري د څو شرطونو د غوې هم د غیر نه پشا کیږي.
صحیح.
بیا هم د پیپل پارټي هم چې د اول دی اول سر کول چې موږ صرف آئینی او دی غواړو، نو آئینی او دی هم صرف بدري نه دی، خو سل پر او دی چې د سي رشمار کې د صدر نوټه شروع شي، بیا د سپیکران او د سېنات چیرمن او بیا د گورنران بیا ډیپټي سېنات چیرمن بیا ډیپټي سپیکر بلا ډیر او دی هغه هم پورا حکومت ته نو دا چې خصوص کورستو کېږي، زه کوم مخکېږي شبا شریف راغله د اسلام آباد ته.
جی.
نن راغله دا اوس لک سات مخ کرا کنه دا ګومان کیږي اټکل دی چې دوی به یو بل سره ویني بلاول به جب شریف پوینی او سلار برو بسې دوی چې کوم مذاکراتي کمیټه جوړ کړی هغه هم مسلسل په مذاکراتو کې دی پرون هم مذاکرات شوې دي اوس هم دی بیا دا سلسله پر دوه درې ورځې لګه ګرمي
صحیح بل راشد د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي هغه آزاد نمائندان چې 13 ورځې په سنی اتحاد کونسل او مجلس عبادت المسلمین کې د شمولیت خبره کړې و دغه پړاو کم ځای ته ورسېدو هغه په تمه دي چې هغه ته به په پارلمان کې د چکمه ځانګړي څوکۍ دي د اقلیتونو د خزو هغه به په دې بنیاد غي ته ملاوي شي او بیا به هغه هم د حکومت جوړولو یو هڅه کوي نو دغه پړاو کم ځای ته رسیدلی
هغوی هم لګیا دي ټول ګوندونه لګیا دي خو دا دوی شمولیت اعلان چې دی د پسونی اتحاد کونسل کې کړی دی او د مجلس عبادت المسلمین سره اتحاد دی یعنی دا درې ګوندونه خو دا درې ګوندونه داسې دي چې اول دغه آزاد امیدواران چې کوم وکړه چا چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلي دي دا هغوی شمېر چې ښودل کېدو هغه ډېر زیات ښودل کېدو چې دا د سلو نه زیات دي او یو سلو لس دي او یو سلو اته دي داسې ښودل کېدو کنه خو چې بیا د تحریک انصاف والا خاص شخص دوی ملاتړي لرلو د تحریک انصاف د ګوند او د دوی د غړو هغه دوه نوي وو او د نور دوه ګوندونه چې دي بین المسلمین خو یو سیټ لري یو چوکۍ شته په کمی سملای کې د بل چې دي دا هم اتحاد دی خو دوی د ګوند په نوم سبت کړي دي د ټاکنو د کمی سم سره او مجلس سنی کونسل چې کم دی د دوی مشر چې کم دی حمید رضا هغه په خپل چوکۍ چې دا هغه هم په آزاد حیثیت کې کټل د مینار یې نه خو کته ست یاد نو هغه به هم خپل بیا د شمولیت لپاره درخواست ورکړي چې یاره زه چې دی په دې ګوند کې شاملېدل غواړم لکه څنګه چې د پی ټی آی ولا ورکړي نو دوی کټول ډول سره یو ځای شي هم د دوه نوي څوکۍ دي دوی ته به د نورو خلکو ضرورت وي که دغه د ځنګړي او یا څوکۍ چې کمی دي چې دا د خزنیادو لپاره او د کلیتونو لپاره دا کته یو بس بیا به هم د 240 درش رایو نو ټونو ضرورت وی دوی ته چې یو کس وزیر اعظم جوړوي نه هغه بیا هم نه پوره کیږي او بل ما چې څومره معلومات وکړ په دنن ورس کې یا دوی په دغه کې سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي نو دا خو یو لیست ورکول کیږي د انتخاباتو نه مخکې د خپل نیټه وی چاره تیر شي بیا نه کیږي چې زمونږ د خزینه او د پرادا
نمونه
کسته او دا نه بیا بل کسته بیا بل کسته کنه دغه سید اکلیتونو د پاره نو دوی چې پکم ګوند کې شامل شوی دی هغه غلس نه دی ورکړی
صحیح
اوس بس لا او باسي او کراونه وطن دا ټول قانوني پچتګیانې دي کنه غستون زشتا ورته چې دوی به هغه سو کای څنګه تر لاسه کوي ځکه چې دا ګوند چې دی دا اوس تاریخ انصاف چې دغه په دې ته مهم دي چې لا به زمونږ خپل ګوند چې هغه بیا به حل کیږي موږ ته بیا خپل نه خلاص
راځي صحیح ډیر ډیر مننه راشد خټک ډیر ډیر مننه اوریدونکو یو وړي د مینه پس راځو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ خبري غړی دا د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مرکز کوټې ته ایوب ترین را سره ده ایوب ستړی مشي په خیر اغه رومبي سر کې په صوبایي کچه باندې د غلطه کې د انتخاباتو نه پس چې یو خوا احتجاجونه روانو خو آیا بل خوا د حکومت سازای عمل کم پړاو ته رسیدل
بالکل بابر صاحب کم عادت چې د حکومت سازی خبره ده نو په بلوچستان کې تر اوسه چې کومې نتیجې راغلي دي هغه کې چې کومې پیپلز ګوند یې هغه لس چوکۍ ترلاسه کړې دي او پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه ولس چوکۍ ترلاسه کړې دي دغه ډول دغه دوه جماعتونه چې دی غټ جماعتونه ګڼل کیږي د بلوچستان اسمبلی او د دې سره جمعیت العلماء اسلام هم 10 چوکۍ ترلاسه کړې دي خو برته خبر په اسلام آباد کې د بلوچستان په حواله هم د بلوچستان په هړه هم ځکه چې د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې دي هغه چیر په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خبره کوي نو په هغه سره سره به د بلوچستان د حکومت خبره هم کوي خو د لومړی معلومات دا و چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون په دې رضا سمې دي چې چې په بلوچستان کې به حکومت د پیپلز ګوند وي، د افغانستان کې به هم د پیپلز ګوند وي، لیکن نن چې کوم تازه اپډیټ دی هغه دا دی چې د بلوچستان اسمبلی شپږ آزاد غړي په هغه کې درې چې دي هغه په پیپلز ګوند کې شامل سو او دوه چې دي هغه په مسلم لیگ نون ګوند کې شامل سو، او دغه ډول د کلاسې پلاس څخه آزاد غړي مولوی نورلا چې دي هغه د پیپلز ګوند د مرستې اعلان کړی دی. نو که دغه ډول موږ عدد شمار وګورو دا وخت په دې صوبه کې د پیپلز ګوند سره هم دیارلس چوکۍ دي او د مسلم لیگ نون ګوند سره هم دیارلس چوکۍ دي، او د علما اسلام چې دی هغه د لس چوکۍ سره پر دویم نمبر موږ ورته ویلی شو چې دا وخت دی. او بل خواته د مستون کلات یوه حلقه ده چې پر هغه باندې تر اوسه نتیجه نه ده اعلان شوې. لومړی د جمعیت علما اسلام د غړي سید لانګو نتیجه اعلان شوه، بیا بیرته هغه بدله شوه. د بلوچستان عوامي پارټي چې ضیا لانګو د هغه اعلان اوسو پر هغه باندې کیس دی. نو کچیر بدلیږي که جمعیت هغه ورکول کیږي نو بیا به جمعیت هم په اسمبلی کې یولس غړي ولري، او که بلوچستان عوامي پارټي ته ورکوي نو بیا به د بلوچستان عوامي غړي د پنځه څلور څخه پنځه سي. نو دا وخت په بلوچستان کې دغه صورتحال دی. او د حکومت
ایوب کلن غونته راته وایي یو خود د انتخاباتو د نتیجو پر ضد باندې چې کوم احتجاجونه دي د هغې اوس شدت څومره دی، او بل په چمن کې چې کوم د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه یو احتجاج روان دی، نو په وروستۍ برخه کې
تر کومه اجازه چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه احتجاج دی. نو نن هم په کوټه کې د څلورو سیاسي جماعتو په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، بلوچستان نېشنل ګوند دی، هزاره ډیموکراټیک ګوند دی، او دغه ډول بلوچ ملت پال نېشنل ګوند دی. د ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته چې آرو او ډی آرو هم دالته کښېني، هغو دفتر مخ ته احتجاج روان دی، او دوی دا وایي چې د دوی په نتیجو کې بدلون شوی دی. او تر څو چې د دې خبره د فارم پنځه څلوېښتم لاندې نتیجې نه وي اعلان شوي تر هغه وخته پورې به دوی د خپل احتجاج روان ساتي. بل پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم نن یو لاریون کړی دی په کوټه کې، دوی هم احتجاج کړی دی. دوی دا وایي چې په کلاسې پلا کې د دوی د ګوند مشر خوشحال خان کاکړ چې دی هغه د قومي اسمبلی سیټ ګټلی دی، خو بیا وروسته دغه نتیجه چې ده بدله شوې ده او د دوی احتجاج روان دی. هلته که موږ د چمن خبره وکړو نو په چمن کې نن چې وو هغه کاربندیز شوی وو او پرلت هم روان دی. دا کاربندیز دغه وروسته وسو کله چې تیره ورځ په چمن کې د پرلت د ځینو برخوالو لخوا د پاسپورټ د دفترو مخ ته لاري بندې شوې، نو بیا برای د شپې پولیسو د پرلت ځینې کسان نیولي وو. اوس د بلوچستان حکومت دا اعلان وکړي چې هغه د چمن د قبایلي مشرانو پر ضمانت باندې هغه خلک چې نیول شوي وو هغه خو د عوامي د ګوند لخوا چې دی هلته اوس هم درنه چې دی یا پرلت چې دی هغه د دې نتیجو په ضد لا روان دي.
ډېره ډېره مننه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو وړی د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خیبر پښتونخوا ته زمونږ همکار زلان یوسفزی دغلته موږ سره موجود دی. زلان، ستړی مشي او دا مهال کډم به سر کې وایي چې دغلته د حکومت سازي عمل کم ځای ته رسیدلی دی، او آیا د حکومت سازي به په اسانه توګه هغه آزاد نوماندان چې کامیاب شوي دي هغوی به تر سره کې حکومت به جوړ کړي؟ جی
مننه بابر صاحب. خیبر پختونخوا کې خو د حکومت سازی عمل ډیر ساده دی. دلته کې پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه ته خو اکثریت حاصل دی، نږدې نوي ته نږدې سیټونه هغه ګټلې دي، او هغه ته به په حکومت جوړولو کې ستونزه نه وي. صرف په دې کې یو ستونزه پاتې کیږي څنګه چې هغه سنی اتحاد کونسل ته ورغلل، د هغې نه وروسته به بیا دا کتلی کیږي چې آیا دا مخصوص نشستونه به دې څنګه ورکول کیږي، ځکه چې دا مخصوص نشستونه لپاره په کار دي چې تا اول نه په
الیکشن کمیشن کې
مخصوص نشستونه لپاره جمع کړی وي. هغه نه دي چې دا ولې قانوني پیچیدګي
زلان دین علاوه احتجاج شوی دی. راپورونه دي چې عوامي نېشنل ګوند د خپل احتجاجي تحریک چې دوی مخکې اعلان کړی او هغه شروع کړی دی او د سوابین د احتجاج پیل کړی دی، نو دا احتجاج نن کم دی شوی دی او د دې شدت څومره؟
دا احتجاج نن د سوابه خاص سوابه بازار کی چکم امن چوک تے سوابے مرکزی چوک پا آگے چوک کے نن دا عوامی نیشنل گوند احتجاج کرے دے او دا احتجاج دا سی تاسو ته احتجاجی جلسہ ویلی شه دا جلسہ کړی د دوی او تعداد پکې ډیر زیات وو د زرګونو پښمر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونان د احتجاج ته ورغلی او تقریبا د عوامي نېشنل ګوند زیات مرکزی قیادت هم یعنی امیر حیدر خان هوتی هم د احتجاج ته راغلی او احمد ولی خان هم د احتجاجی جلسه ته راغلی او سردار حسین بابک هم په احتجاجی جلسه کې موجود وو او دوی هم هغه ورته خبرې چې کوم نور سیاسي مشران کې د الیکشن یا چې کوم ټول ټاکنې وي د هغې چې کومې مبینه درغلی شوې دي په هغې باندې خبرې وکړي او څنګه چې ایم ایل ولی خان څو ورځې وړاندې په هغه خپله خبري غونډه کې کومې خبرې کړې وي چې د پاکستان فوج چې دی هغه په سیاست کې مداخلت کوي او د عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه نور د فوج مداخلت په سیاست کې نه مني او د هغې مداخلت د ختمېدو لپاره به هغې تحریک چې کوم دی نه شروع کړو نن هغه تحریک په سوابینه پیل شو خو درنه جلسه دي کړې ده په سوابینه کې دغه تر څنګ خیبر پښتونخوا
زلند کلن غون تراته وای چې آیا نور سیمو کې د خیبر پښتونخوا د کټ په شمالي وزیرستان کې یو احتجاج روانو داسې په پیښور کې
شمالي وزیرستان کې احتجاج د لسم فروری را روان دی او الته کې نن بیا د ملي جمهوریت غورځنګ کارکونانو او هغه تر څنګ هغه سره ځنې قبایلی خلک او مشرانو ملکان چې دین اغیم راوتی دین احتجاج ته یو جرګه کړی دا او اغیم لا تړ اعلان کړی دی چې موږ به د ملي جمهوریت غورځنګ سره د احتجاجي تحریک تر هغه پورې جاری ساتو تر څو پورې چې څنګه په لسم تاریخ باندې الته کې ډزې شوې وي په هغه کې محسن داول د غورځنګ مشر او ځنې نور کارکنان یې ژوبل شوي وو او دوی وایي چې درې کسان یې پکې وژل شوي هم دي نو دوی وایي چې دوی به تر هغې پورې احتجاجي تحریک جاري ساتي تر څو د دغې کسانو دغه اف آی آر انصاف نه وي شوي او تر څو چې دغه د الیکشن دغه ټاکنې دوی وایي چې بدلې شوي دي چې هغه واپس شوي نه وي او یا هم دوباره د الیکشن اعلان نه وي شوي هلته کې د انتخاباتو لپاره نو د هغه احتجاج روان دی خو نن چې ونه په هغې کې غټ احتجاجي لاریون شوی دی.
صحیح، ډېره ډېره مننه اورېدونکو، یو وړې د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو د بلوچستان او د دې ترڅنګ د اسلام آباد نه او د خیبر پښتونخوا نه زموږ د همکارانو له خولې واورېده چې دغلته د حکومت هغه عمل کم ځای ته رسېدلې دی، احتجاجونه هم دوام لري. دغه ټولو باندې د تبصرې لپاره سره زموږ همکار طاهر خان موجود دی په اسلام آباد کې. او طاهر خان، ستړی مشي، په خیر راغې. طاهر خان، د دې ټولو عواملو د چې موږ ګورو او سیاسي عمل ښکاري ډېر رو روان دی او د حکومت سازۍ طرف ته د سیاسي ګوندونو د شرطونو سره ورتګ هغه هم یو خنډ ګڼل کیږي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه سیاسي ګوندونه به په حکومت سازۍ کې کامیاب شي او واقعي به دغه ملک یو سیاسي استحکام طرف ته لاړ شي؟
سلام تاسو سره تاسو اوریدونکو ته. زما خیال سیاسي ډلو سره بل لار نشته چې دی یو حکومت جوړولو باندې دوی سلا شي. او دا سرکاري چې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف دلی ترمنځ تر اوسه پورې جوړ جاړې نه دی شوی، ځکه چې پیپلز پارټي خو یو لکه اعلان مخکې کړو نن یو وار بیا دا غي یادونه موکړه چې دوی خو به د حکومت جوړېدو کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمایت کوي، لیکن په کابینه کې وسره نه شاملېږي. او بلاول بھٹو خو بلکې نن دا خبره موکړه چې د دوی همکاري او تعاون به مسلم لیگ نواز شریف سره ډلې سره د دوی په شرایطو باندې ویني، پیپلز پارټي په شرایطو باندې ویني. معنی دا ده چې دا لږ نور زیاتم پیچیده شو، ځکه د پیپلز پارټي یو مرکزی ترجمان دا خبره هم کوي چې د دې شپاړس میاشتې چې کوم حکومت د مسلم لیگ نواز ډلې نورو ډلو سره وو اتحادي، نو د دې څخه تجربه نه وشوي. نو معنی دا ده چې دا اتحادي حکومت جوړېدل هم اوس ډېر اسان نه ښکاري، ځکه هر ډله به خپل شرایط هغه لري. نو بالکل ستاسو خبره درسته چې ډېر رو روانه ده. او بلخوا بیا د انتخاباتو کمیشن هم تر اوسه پورې رسمي نتیجې نه دي اعلان کړي ټولې، او دغه پکې هم یو مشکل دی. نو بهرحال یو مبهم غوندې حالت دی. نو کورو به امتحان هم د سیاسي ډلو چې آیا دغه رنګ یو غیر یقیني صورتحال نور هم پاتې کیږي یا د دې سهل روباسي، ځکه خو بلاول بوټر نه نو وکنه چې ټول لکه سټیک هولډر یعنی مانادار چې هر یو هغه سیاسي
طاهر خان ستاسو طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او په پاکستان کې سیاسي حالات کم طرف تر روان دي او د دې ترڅنګ د حکومت سازي عمل په کم پړاو کې دي. همکارانو لخوا د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او د اسلام آباد تاسو ته موږ د همکارانو د خولې تازه صورتحال وړاندې کوو. زموږ همکار طاهر خان موږ سره موجود او په دغه حالاتو باندې تبصره کوله. د هغه د مخې د عمل ډیر سلو دی، ډیر رو روان دی او په دې عمل کې د حکومت سازي د پاره چې سیاسي ګوند طاهر خان طاهر خان چې کوم تاسو دغه ورو پرمختګ ته اشاره وکړه، نو تاسو غنئ چې دا سیاسي ګوندونه به په خپل چې کوم په شرطونو ولاړ دي په هغه کې بس مونږ ورته وایو فلیکسیبلټي یا نرمي وخایي، او مونږ وایو چې یو سین وایسز برامخ کشي چې کوم ذهني توګه باندې یو تکړه سیاستوالان کوي او د حکومت ازاده طرف ته ځي، تاسو هغه وینئ؟
احتمال خوشتا او مجبوری هم بد دوی وی زکه چې پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ او دغه رنګي متحده قومي غورزنګ ایم کیو ایم دوی به نه غواړي چې پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت جوړ کړي، ځکه چې یو بل سره ډېر زیات لکه د دوی هغه یو ډېر زیات په سیاست کې داسې د حالت ته رسېدلی دي چې هغه پوینټ آف نو ریټرن چې ورته وایي. نو لکه تاسو د زغم خبر کوي، برداشت خبر کوي، نو دغه اړتیا خو خلک به هم توقع کوي، لیکن چونکې سیاست کې دي ډېر زیات دی او بل نه جلا شوي دي کې نیم نه هغه سماجي او سوشل هغه تعلق دومره اوس پاتې نه دی. نو ګمان نه کوم چې دی به نرمي وخی خود د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نوازل او د ایم کیو ایم دا مجبوری ده چې اختلافات وی هم نظرونه یو بل سره ګډ دی هم
بیا دی. ډیر ډیر مننه طاهر خان. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی وړي د مینا پس راځو. او په پاکستان کې د ایکس پانا یا چې مخکې ټوئیټر وو هغه بندیدو دا غي نه پس صورتحال له یو کارپو سره به خبره کو. تاسو مشال لیډیو ته وګی
دا مشال رادیو
ریدونکو کارپو او په ډیجیټل میډیا باندې نظر لرونکو شفیقی ګیانی را سره دا مهال د لندن نه د ټلیفون په لیک راغلی دی. شفیق ستړی مشي په خیر راغی او کدار ته وایي چې په پاکستان کې دا ګنګوسی دی چې د تیرو دوه درې ورځو نه د ایکس پاڼه بنده ده او پاغي باندې خلک خپل پوسټینګ یا خپل فعالیت نشي کولای. رومبه کدا وایي چې آیا دا واقعي او رښتیا خبره ده؟
پاکستان کی داغا ڈاؤن دی سلور روزنا او ڈیر خلک چوندی دا حکومت باندې نیوکی کی چې دا چونکی د الیکشن دا وجه خلک ډیر ذات اعتراضات کی په حکومت باندې نزدې دا دی دا ټوئیټر چکم دی او څه ته ایکس وی دی بند کړی.
شفیق کدار ته وای چې یره دا بندي صرف یادا ستونزا او لستا صرف په ایکس پانه دا ک نور چې کم ټولنیزو پانه دی لکه فیسبوک دی انستګرام دی یا نور دی په هغه هم شداشته
زماده معلومات فرماخو خو صرف فی الحال ټوئیټر دی بند کړو. په تیر وختونو کې موږ ګورنو فیسبوک او یوټیوب ودارنګ نور رسنې چې کم دي هغه بند د بندولو کوشش هم شوی دی. او فیسبوک زما په خیال یو کال پورې بند او یوټیوب هم دا رنګ ډیر موده پورې بند او خو اوس فی الحال زما په خیال صرف ټوئیټر بند دی.
ها شفیق، د دې لامل څه کېدای شي؟ په جمهوریت معاشرو کې دا یو بنیادی حق ګڼل کیږي چې د ولس لاسرسي ټولنیزو پاڼو ته وي. په پاکستان کې دا بار بار په بیا بیا انتظامیه یا حکومتونه دا ولیک
نو لومبه خبر خدار چې همداسې مونږ وګورو نو چې کوم د پاکستان په آئین کې هم د فریډم آف ایکسپریشن یعنی د خپل د رائے اظهار چې کوم دی حق حاصل دي پاکستان چې دی هغه د سی پی پی آر او د یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس سیګنیټری هم دی. خو دای باوجود مونږ ګورو چې په مختلف طریقو سره کله کله په جرنالیزم باندې کله کله سوشل میډیا پر رسنو باندې بندیز لګي. نو زما په خیال دا د ریاست د سیزان غوښتنه کوي چې را ولې دا بندیږي که هغه آئینی حق هم دی. دای باوجود هم پاکستان دارنګ قوانین جوړ کړي دي لکه اوس د چکم اوس قانون چکم پی کا چې پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ چکم هغه دی جوړ کړی دی لپاره چې مونږ به دغه سوشل میډیا او دغه رنګ رسنې ریګولایز کوو، خو دای باوجود دوی صرف او صرف هغه د جرنلستان او یا دغه رنګ د سوشل میډیا اکټیوستان چې کوم دي د هغوی د تنګولو یا د هغوی د گرفتارو دپاره استعمالي، خو د خپل چې کوم جمهوري حق د هغې لپاره نه استعمالي.
لنډ غونته راته ووایي چې په نورو ملکونو مونږ ګورو ډیجیټل رایټس دپاره فعالیت کوي دغه مدني فعالان، پاکستان کې داسې خلک شته چې په دې حوالی سره خبره یا آواز اوچت کړي؟
پاکستان کې یو شمېر ادارې شته لکه بولو بی اسامه خلجی چلی دارن، نگهداد ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چلی دارن، یو شمیر نور هم شته. خدا را چی سنگا چونکه در ریاست دغه دونه گرفتونه مضبوط ته چې زیات تنظیمونه چکم دی آغی هم یا دا یری په بنیاد باندې یا دا چکم دا ریاست چکم سٹرکچرز رکر دی آئی پا بنیاد باندی آغا رنگی کلو اظهار نشی کولی، کلو ریپورٹونا، کلو انویسٹیگیشن نشی کولی، داگه دا وجیوش پر مسئلشتا.
صحیح، دیر دیر مننا شفیق کی گیانه ہو. مشال ریډیو د شپږنیمو بجو د خبرونو لنډیز د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو تېره شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پرام نه احتجاج کې بوخت ول، خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولي دي، خو تازه معلومات دا دي چې دغه کسان پرېښودل شوي دي. نن د فروری په شلمه د پاکستان د سینټ په غونډه کې سینټر مشتاق احمد خان او سینټر طاهر بزنجو د اتمی فروری په عام انتخاباتو کې درغلیو د تورونو پر اساس د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن پر مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غږ کړی. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د اتمی فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزه کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې په داسې مهال رایې اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي، خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه خپله مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بلي. په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ پروانو سیالو کې نند ملتان سلطانز او اسلام آباد یونائیټډ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه په ملتان کرکټ سټیډیم کې پر ځای وخت ماښام 2:00 بجې پیلېږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبري غړی ده، او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د روس د اپوزیشن د وجل شوي مشر الکسی نوالنی میرمنې کرملن د خپل میړه په وجنه تورن کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. روسي چارواکو د تیرې اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملن سرسخته منتقد الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. روسي چارواکو تر اوسه د نوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیانا والنایا پرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکړي.
یولیا نوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن نوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین درې ورځې مخکې الکسی نوالنی وواژه.
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای، خو ولادیمیر پوتین هغه سړی وواژه.
میرمن نوالنایا چې له خپلو دوه ماشومانو سره په بهر کې اوسي، تیره جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د نوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نوموړی د افراطیت په تور 15 کاله بند محکوم شوی و. نوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن نوالنایا وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو وغوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملن پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یوه آزاده روسیا کې ژوند غواړي. نوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له دې کتنې وروسته میرمن نوالنایا ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او ویل دای کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د نوالنی د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن نوال نه یاد بخونه یو سرګندونو یادونه وکړه چې ویلی وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. روسی چارواکو د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې چې دې کار په کور دننه او بهر د خلکو سخته غوسه پرولې ده. د ناوالنی یو متحد ایوان ژدانوف پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې څارنوالانو ورته ویلي چې د ناوالنی د عدلي طب معاینه څوارلس ورځې وخت نیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی. په دوها کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ وشو. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکلفي تفصیل لري.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمه ایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسف زی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو حقوقیې طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرمه رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بولو چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال لري ته وګي ورجو د افغانستان خوست ته په خوست کې د اکمال تخصیص برنامه له یو شمیر فارغ ډاکټرانو نه د هغوی د مسلکي وړتیا او ازموینه اخیستل شوی. د خوست ډاکټران وایي په ورستو 2 لسیزو کې په بیلابیلو برخو کې ګڼ متخصصان روزل شوي چې له وجې د دوی په خبره په هغه ولایت کې تر ډیره درملنه معیاري شوې ده. تفصیل نجیب الله خیل نو.
په خوست کې له هغو 28 نارینه او ښځینه ډاکټرانو ازموینه واخیستل شوه چې د دې ولایت د ولایتي روغتون په 4 بیلابیلو برخو کې خپلې تخصصي دورې بشپړې کړې دي. د خوست په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص پروګرام شاوخوا 10 کاله وړاندې پیل شوی چې د دې برنامې د هر فارغ کس پر ځای نوی معالج ډاکټر دې برنامې ته جذبېږي. د اکمال تخصص برنامې مسؤل ډاکټر ننګیالی مشال راډیو ته وویل
موږ په سخت کول کې 28 فارغین لرو په 4 برخو کې، چې دې جمله شپږ ګمنګ عمومي جراحي نه فارغین دي، 14 عمومي داخله دو و ته ماشومانو داخله او یو هم د موږ د نسې ولادي ډپارټمنټ څخه فارغيږي، چې د هر یو دوره چې دو مختلف کولونه لري.
د تخصصي دورې فارغان په ځانګړي ډول د طب او ډګر کې تخصصي زده کړې د اوس وخت یو مهمه اړتیا ګڼي او تم سرګندوي چې په دې سره په خوست کې به په روغتیایي برخو کې خلکو لپاره اسانتیاوي برابرې شي. د دې برنامې یو ګډونوال ډاکټر محمد عالم وایي
برخه کې ډېر پرمختګ منځر سي، ځکه چې ملي خاص مونږ اغل وړيږي طبي ده چې نو مریض به خطر دوي کیږي، کوم مریضان چې خارج ته سي غیب مخنیوي شوی نو دلته په کور به تدوي شوی په خپل روغتونونو کې.
د عامه روغتیا وزارت دازل د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته هم لنوي متخصصانو د ازموینې صلاحيت ورکړي او شفاهي ازموینه ورڅخه اخیستل کیږي. د برنامه یو بل ګډونوال ډاکټر محمد الله ابراهيمي وایي
خوست امتحان په کوبل کې وو، موږ ګول ته شکایت وکړو چې خوست هم یزوم ده، خوست موږ تخصص کړل موږ باید په خوست کې خوستل شي. بیا وزارت تصمیم بدل کو، وزارت کمیټه راغله موږ په خوست ولایتي تخصصي روغتون کې عملی امتحان اخیستل کیږي.
په خوست کې روغتیایي متخصصان وایي په دې ولایت کې د اکمال تخصص د برنامه یوازې 4 برخې بسنه نه کوي. د برنامه ترینر متخصص ډاکټر محمد اشرف زدران ویل
باید نورې برخې هم دلته په خوست ملکي تخصصتون کې وي، لکه جراحي اعصاب، اورتوپیډي، غوښکلو او سترګې، چې دته هم شت ضرورت په خوست وخت کې باید په شفاخانه کې وي.
2 لسیزې وړاندې په خوست کې روغتیایي خدمتونه ډېر محدود ول. یو بل تن ترینر متخصص ډاکټر ظفرخان حیدرخیل ویل
هر څوک کوشش کوي چې خپل مسلکي ډاکټر ته مراجعه وکړي، مثلا د اطفالو ډاکټر طفل د اطفالو متخصص ته او د لویانو متخصص ته مراجعه کوي او دلته هم په تخصصي او په ښه شکل سره په معیاري شکل سره تداوي کیږي او د دې په نتیجه کې مریضانو رضایت هم حاصل شوی ده.
د خوست د ولایتي روغتون ډاکټران لدی هم شکایت لري چې د ناروغانو شمیر دوی ته د ورکول کېدونکو امکاناتو په پرتله 2 برابر ډیر دی. دوی وایي د خوست ولایتي روغتون سلبستریز دی، خو په ورځیني ډول د مراجعینو شمیر تر 500 کسانو لوړ وي، چې له عملی ناروغانو ته پوره روغتیایي خدمتونه نشي وړاندې کېدلی.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 4 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. هر کال د فروری 28 په نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځ په نوم لمانځل کیږي. دا ورځ له هغې نه پس هر کال لمانځل کیږي چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 کال کې حکومت اردو ژبه د هیواد ملي ژبه وګرځوله. نو د هغه وخت ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې هلته زیاته بنګالي ژبه ویل کیږي او ملي ژبه دې وګرځول شي. په 1952 کال کې د فروری په 28 ډاکا پوهنتون کې زده کوونکو مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې 15 زده کوونکي مړه او سلګونه ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې د قربانیانو ته درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1919 میلادي کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځ په توګه ونوموله. تفصیل د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم په دې یو ځانګړي راپور کې تیار کړی.
د فبروري 28 هر کال په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې پروګرامونه ترسره کیږي. د دې ورځې د لمانځنې پر ارزښت د کوټې پوهنتون کې د ژبې او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشالډو ته وویل
د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ لمانځل ارزښت په دې لري چې دا وهغه ژبو ته کومې ژبې چې شاته پاتې دي او کومې ژبې چې د اقتدار ژبې نه دي، کومې ژبې چې د تعلیم ژبې نه دي، و هغوی ته دا قوت ورکوي و هغوی ته دا آگاهي ورکوي چې ستاسو ژبه ستاسو لپاره څومره اهمیت لري.
د کوټې پښتو اکیډمي مشر سویل جعفر وایي چې په نړۍ کې ډېری ژبې او د هغوی کلتور پر ورکېدو دی. دغه خبره چې د دې ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ژبه او د هغوی کلتور خوندي پاتې شي.
په دنیا کې ډېرې داسې ژبې دي چې هغه د ختمېدو خواته روانې دي، نو دغه رنګه مسئله په پاکستان کې هم دی چې ډېرې ژبې چې دي هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو د دغه ورځې د لمانځلو مقصد دا دی چې د دغه ژبو د ترقۍ دپاره او د برقرار ساتلو دپاره کار وسی.
خو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای چې په پاکستان کې مورنۍ ژبې له خطر سره مخ دي.
موږ ته زور تاریخ هم دا را ښایي چې کومې ژبې چې د استعمال لوېدلې دي، د کارولو لوېدلې دي، هغه ژبې له منځه تللې دي. نو دلته مې یو داسې پرته له سندي څخه د نورو ژبو دې صورتحال ته مخامخ دي چې په هغه کې زموږ خپله ژبه پښتو هم شامل ده.
سویل جعفر وایي چې په پاکستان کې ډېری خلک مورنۍ ژبې لیکلو او ویلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه خو مورنۍ ژبې وده هم نه کوي.
ډېر خلک خو داسې دي چې په کورونو کې هم انګریزي وایي یا اردو وایي، هغه که پښتانه دي یا بلوڅان دي یا نور دي. نو وجه صرف دا ده چې د دغه ژبو اهمیت شته، او بیا دا بچیان چې دی په راتلونکي وخت کې ترقی هم کولی سي، شهودو ته ځان هم رسولی سي. په دا وجه مورنۍ ژبو ته خلک ډېر زیات پاملرنه نه کوي.
میراثنا تل مشالې ډوته وویل چې په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مورنۍ ژبو ته څومره چې په کار وو هغومره کار نه دی کړی. دغه خبره چې شاعرانو او لیکوالانو خپلې مورنۍ ژبې تر ډېره انده خوندي ساتلې دي.
لیکوال، ژبپو، شاعر زما په خیال اوس هم یوازنۍ هغه طبقه ده چې د خپلې ژبې، خپل تاریخ ته د خپل ولس متوجه ساتي.
ډاکټر نصیب الله سیما وایي چې د نوي وخت او نوي ټکنالوژي سره پښتو ژبې ډېر پرمختګ کړی دی.
که دا وخت د کتاب سوکا سوکا واخوات روان دی چې د ای بوکس چې الکترونیک بوکس ورته وایي چې هغه په پی ډی اف کې خلک لیکل وس پکې کوي، نو د دې سره ژبه پرمختګ بیخي زیات ښه کولای سي. تاسو وګورئ که ټویټر دی، که فیسبوک دی، که نورې داسې رسنۍ دي چې په هغه کې ژبې کارول کیږي، نو پښتو ژبې له دې سره ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای په دې نوي وخت کې که مورنۍ ژبې د نوي ټکنالوژي سره نه تړل کیږي، نو هغوی به له منځه ځي.
په داسې صورت کې یوازې هغه ژبه سروایو کولای سي، ژوندۍ پاتې کېدلای سي چې هغه ټکنالوژي ته ننوځي. چې په هغه کې ګوګل هم موجود وي، په هغه کې هغه د ټبلیټ ژبه هم وي، هغه د موبایل ژبه هم وي، د ارتفیشل انټلیجنس ژبه وي. زه خپله په شخصي توګه د هغو ژبو چې د دې ټکنالوژي سره تړلې نه وي را روان یا د دوی کوم سباون دی، هغه تور وینم، تاریکې وینم.
دا چې په پاکستان کې پښتو ژبه په تیر وختونو کې په تعلیمي نصاب کې ګډه کړل شوې وه، خو بیا کار نیمګړی پاتې شوی. ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل چې ژبه هغه وخت پرمختګ کولی سي چې هغه په تعلیمي نصاب کې شامله وي او د ولس د روزګار ژبه وي.
چې تر څو پورې ژبه په تعلیم کې نه راغلې، په لیک لوست کې نه راغلې، ژبه پرمختګ نه شي کولای.
میراثنه تل مشال ریډیو ته وویل چې په تیر وختونو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې ترڅنګ نورې ژبې د تعلیمي نصاب برخه وګرځول شوې، خو د هغوی لپاره چې حکومت ته څومره کار کول پکار وو هغومره ونه کړل سو. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورجو د خبرونې په دې برخه کې کورمې ته تمه ده چې نن بیا د کورمې پیوار سیمې د پوځي محاصرې ختمولو لپاره د قومي مشرانو ضلعي چارواکو غونډه وشي. د پاړه چنار ځایي مشرانو پرون حکومتي چارواکو ته په یوه جرګه کې ویلي وو چې په پیواړ کې د یو پوځي سرتیري په وژنه کې مطلوب کسان به د پوځ پر ځای پولیسو ته ورکوي. مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی د مرستې په بدل کې د پوځ د پیواړ محاصره ختمولو ویلي کسان خوشي کړي. حکومتي چارواکو مشرانو ته د ځواب ورکولو لپاره وخت غوښتی دی. تفصیل طارق اورکزین اورو.
د کورمه په پڼچنار کې یو ځل بیا مقامی مشرانو د حکومتي غړیو سره امنیتی سرتیرې تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو جرګه کړې ده. په جرګه کې شامل ځای مشر حاجی منور سیناغا مشال لډیو ته د نهې پشپاویلې په 19 فروری د ضلع انتظامی مخې ته د خبره کې خودله چې مطلوب ځینې کسان حوله کولو ته تیار دي، خو د قانون مطابق پولیس دی ونه واخلي. ځای مشر زیاتوي دوی د غوښتنه وکړله چې د پیوړ محاصره د ختم شي او بلدا چې نیول شوي بې ګناه خلک ته ټول رخلاص کړي.
سموډي سکینستلو ناغه برګیټ سره به تاول کړل نه برګیټ تر اپنه جواب ته ملو شول ک برګیډیر تر اپنه چیرې فوریز توستا جواب نشم درکای نه دینی مو سبا 10 بجې دوباره بیا و دا وشول 10 بجې کې به ان شاء الله امید څه خبر او تر زری سره به د پیوړ د سوره مسله د بټوله حل طرف ته روانه شي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ زینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت بلد کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلي ټریکټر تر ډزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو عسكر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغه پس د پیوړ علاقې مبینه پوز محاصره کړی دا کچو هم تر جرګې پس حکومت ځنی خلک را خلاص کړل، خو ځای اوسیدونکو ابرار قاضی د نهې پشپا مشال لډیو ته ویلي په علاقه کې لا هم امنیتی عسکر د ټینکونو سره ولاړ دي.
پیور ته نوځي هغه انټریا کیږي، کچو پیور نه نوځي هغه انټریا کیږي. دغه کې پیور څوکم نه نه پیوړی دي هغه چال چلانه کیږي. بل په لمه اور می څوکم دی هغه د علی منګولي چک پوسټ سره دال تیار یار بند کړی دي. ملیاونو ملي سره سید ممو سره سید ممو نه پوسټ کومه دی پیور دی د میډ کوټو کومه لیاره دی هغه هم بند کړی دي. نورا په اور می څوکم دی په دی پیور کوم تری منګل روډ دی باندې گاشت هم کوي او دا بالکل دالیا دی ټولی مکمالی باندې دغه وخت کې.
بلخوا په دغه د ضلع انتظامی دریز معلومول لپاره موږ ډیپټی کمشنر جاوید الله محسوس سره رابطه ونیوله، خو هغه سره خبرې ونه کړې. د دې ترڅنګ پولیسو او پوځ هم تر اوسه خپل موقف نه دی ښکاره کړی. البته وړاندې لسیمې نوی منتخب د قومي اسمبلی غړی حمید حسین مشال لډیو ته دا ویلي ول کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوځیانو ته دا ویلي وو چې عام خلک آبادی دي لا نقصان رسولو بچ پاتې شي. امید حسین زیاته کړي چې په 13 فروری په شوي جرګه کې د مسالې پر امن حل راوستلو خبره شوي.
مو به سیوا هغو کسان نه سیوایي چاته به څه تکلیف نه رسوو، مو هغه کسان گرفتار کول غواړو. نو ما ورته دا ویل مله بالکل تاسو هغه کسان گرفتار کوئ هغه وانټیډ دي هغه گرفتار کوئ، خو نور پبلک دیهات ته تکلیف رسول دا خو بیا څه جواز نه لري نه غوی دا ودا وکړه چې مو به نه کوو.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګي دو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغه ډزې کړې به چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې له متنازع ځنګله پرې کړل شوي لرګي راوړل کېدلو. په سیمه کې الیزو قوم لا پیوړو تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولي او بلخوا منګل لګیدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوه کوي. په 2020 کال کې له ځنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګیدو منګلو او لزیو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر دېرشو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګی د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورزو. په پاکستان کې د 8 فروری تر عامه انتخاباتو وروسته په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړونې هڅې روانې دي. تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د یو ګوند په توګه په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان وویل چې دوی به په ګډه په مرکز، خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړوي، او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو خبری کانفرنس ته وویل چې له تحریک انصاف سره اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه دی. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
دا د ښه خلکو د ګڼې ګڼو غږونه دي چې په پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس کې د کتابونو په یو سټال راغونډ دي، چېرته چې د مورنیو ژبو په مناسبت د درې ورځنۍ میلې ته بیا د انډس کلچر فورم لخوا شوې وه. میله په 13 فروری پای ته ورسېده او د ملک د بېلابېلو سیمو نه د مختلفو ژبو ویونکو پکې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په پاکستان کې ویل کېدونکې د شل ژبو لیکوالانو، شاعرانو، دانشورانو او مدني فعالانو په دې درې ورځو کې په ادب، تاریخ، فلسفه، فلم، ډرامه، سیاست، بنیادي حقوقو او د حکمرانۍ په طرز خبرې وکړې او د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې. په میله کې په مجموعي ډول شل ناستې وشوې. د پښتو ژبې لیکوال او محقق او د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمه ییزو زده کړو مشر ډاکټر حنیف خلیل چې په میله کې وینا وکړه، د دې د اهمیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
په داسې حالاتو کې چې د الکترونیک میډیا ډېره غلبه ده، چې په هغې کې د ژبو، د ادب، د کلتور په لور توجه کمه شوې ده، نو انډس کلچر فورم په یو غټه پیمانه دا یو ډېر ښه کار کوي چې دغه اقدار، دغه ویلیوز چې کوم د دې ژبو شاته پراته دي او کوم د دې ویونکو، د دې قومونو، ملتونو تر یو روایت دی، یو تاریخی پس منظر دی، کم چې روحانی قدرونه دي، نو د هغې د تحفظ هڅه هم کوي، یو بل ته د ملتونو د دغه ملي سرمایې او د رسولو هڅه هم کوي.
په میله کې د مختلفو ژبو د کتابونو سټالونه هم لګېدلي وو چې زیاترو پکې په نیمه بیا کتابونه خرڅول. د بلوچستان د پښین ضلع اوسیدونکي خلیل احمد چې په یو سټال د کتابونو په لټون بوخت وو، ملي ته د راتګ په هکله مشال رادیو ته وویل.
زه د لیپ انټرنیشنل اسلامي یونیورسټي اسلام آباد کې بی ایس انګلیش کوم، بیچلرز کوم، ساتھ ساتھ پارٹ جاب کوم، اور سر اغلے دلتے کتابوں نے گورم مختلف ما کتابوں نے ڈیر خوش ہوا ما نو بطور پشتون مجھ تو خدا پکار دے چھ مجھ پل پشتون ہسٹری اگر سٹڈی کو اگر وہ آئی خوشحال خان خٹک، باچا خان، دغر اکم غنی خان.
پدری ورزینہ میلا کے دا مختلف جب دا آتیا کتابوں نے مخکتنا ہم مشوا، او د اردو، پښتو، بلوچستان، پنجابی، سرایکی او کوهستانی ژبو لیکوالانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. د انډس کلچر فورم سکتر اشفاق چاندو اراده څرګنده کړه چې راتلونکي کال به د دې ملت بیا د ملک په مختلفو سیمو کې په ګرځنده ډول تروی میاشت پورې کوي. خو د پېښور نه راغلي د کتابونو خرڅونکي فریاد ملګوري مشال رادیو ته وویل چې سخت کال ملي ته د تیر کال په نسبت لږ خلک راغلي دي.
کتابونه چې دي نو دا خو خپل قیمتونه ګران دي، موږ چې کله دکان کې خرڅوم په خپل قیمتي خرڅو، خو چې دلته موږ کتابونه راوړي دي، یو کتاب چې دی هغه په 1000 روپۍ دی، نو دلته موږ په 200، په 600، 650 روپۍ په دې خاطر خرڅو چې د کتاب مینوال ډېر
شي. انډس کلچر فورم د 13 کلونو راسه د مرونیو ژبو په مناسبت ته ملي ته بیا په اسلام آباد کې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خبرو د دې راپور په سر کې مې ویل چې دا یو سیاسي راپور دی، خو مونږ خپل غلطي منو، او دا د په اسلام آباد کې د هغه د مورنیو ژبو په مناسبت سره جوړ شوی د درې ورځنۍ میلې په اړه راپور چې په 13 فروری دا پای ته ورسید. د مشال ریډیو د خبري غړې نه اوس ماته اجازه راکړي او د نازي اقبال په غږ باندې دا یو سندره واوري. خدای پامه.
تمہیں رکھ لے کچھ تمہیں رکھ.